اوریدونکو سلام. نن د یکشم بعد د لوی اصل واقعي میاشتې اتمه نیټه او هم دا ډول د جنوري میاشتې 28مه نیټه ده. روانه نیم ساعته خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پیلې په خبرونو کوو. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیره څو باندې یو میاشت کې تر 2500 زیات افغانان یوازې د سپین بولدک له لارې افغانستان ته اخراج کړای شوي دي. دغه وزارت پرون پر خپل ایک څپاڼه لیکلي دي چې په دې یو میاشت کې د 2500 افغانانو تر څنګ 350 نور زنداني افغانان د پاکستان له بیلابیلو زندانونو هم تر خوشي کېدو وروسته افغانستان ته رسیدلي دي. دغه وزارت ویلي چې راستانه شوي افغانان له ثبت وروسته د لومړنیو مرستو ترلاسه کول په هدف ته کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او نورو بنسټونو ته ورمعرفي شوي. د طالبانو حکومت ویلي چې تر اوسه 3000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي دي. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغانانو ډله ییز اخراج ګړندی شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې د نن یک شنبه هم له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول هیواد کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی. دغې ادارې پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې د کوشک او کاشان، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، کابل، میدان وردګ، غوربند، پنجشیر، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار او بدخشان سندی حوزو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې د دغو سندی حوزو اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی چې د ناڅاپي سیلابونو راوتلو ته تیار وي او د ځانونو د خوندیتوب لپاره اقدام وکړي. وروسته لاغه چې اسرائیل د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو این آر ډبلیو ای ځینې کارکوونکي پر اسرائیل د اکتوبر میاشتې د 1 په حمله کې دخیلو بلل، ګڼو هیوادونو د دې ادارې تمویل وځنډاوه. استرالیا، کاناډا، برېټانیا، ایټالیا، فنلند، سویس، د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو د خپل تمویل د ځنډولو خبر تایید کړی. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر فلیپ لازارنی ویلي له کسانو سره به حساب کتاب کیږي چې د ترور په دې عمل کې دخیل وګڼل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ژمنه کړې چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په اړه به فوري او هر اړخیزه بیا کتنه وشي. د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل په حمله کې چې د حماس توندلارې ډلې کار بلل شوی، 1200 کسانو وژل شول او 240 نور یرغمل شول. له هغې وروسته اسرائیل په غزې ترنګه کې هوایی او ځمکني پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم روان دي. امریکایي چارواکي وایي واشنگټن له پیکینګ غوښتنه کړې چې پر ایران فشار راولي څو په سره سمندرګي کې پر کښتیو د حوثي یاغیانو د حوثي یاغیانو د حملو په بندولو کې همکاري وکړي. د فرانسې خبري اژانس ته خبر له مخې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا خبره پرون شنبه تایید کړې. دغه چارواکی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره په پرونی کتنه کې دا خبره کړې. ویل شوی سلیوان په تایلند کې له وانګي سره د خبرو پر مهال له هغه غوښتي چې پر ایران له خپل نفوذ څخه په استفادې دغه هیواد واڅوي چې د ایران پلوه ملیشو د حملو د بندولو غوښتنه مطرح کړي. په وروستیو کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو لخوا په سره سمندرګي کې پر تجارتي او نورو ملکي کښتیو حملې زیاتې شوې. په ځواب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر اهدافو بریدونه کړي. د فلیپین چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې چې ناکراری پکې زیاته ده، د پوځ لخوا 9 تنه مسلمان مشکوک وسله وال وژل شوي. پوځ پرون شنبه ویلي چې په وژل شوو کې دوه کلیلي مشکوک کسان هم شامل دي چې د تېرې میاشتې په بمي حملې کې لاس درلود. په هغه حمله کې چې څلور عیسوي عبادت کوونکي وژل شوي دي. د ډسمبر میاشتې پر 3مه د ماروي ښار د یو پوهنتون په جمنازیم کې د عبادت کوونکو پر یوې ډلې د چاودنې له کبله لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي وو. درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې به واورئ. سخت شمی وزګارتیا او نهیلی افغانستان ته د ستنو شوی او ژوند تاریخ کړی. ملګرو ملتونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې.
موږ چې دي دلته ناولده یو، مطلب کسبونه ارسل ورو مشینګری او دا شان نه لرو دلته.
له تیرو درې ورځو راهیسې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او د هیواد د ایستلو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې.
په دې وروستیو څو ورځو کې په پرله پسې توګه پاکستانی پولیس د افغانانو کورونه پلټي.
د چین او امریکا ترمنځ د کړکیچ په دوام د دوړو هیوادونو عالی رتبه چارواکو د خپلو اړیکو پر رغولو بحث کړی. دوی د خبرې رغون کې بللې دي. د دې ترڅنګ د نورو راپورونو جزئیات په روان نیم ساعت کې را سره ووري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د دوی د اټکل له مخې به روان شمی د میلیونونو افغانانو لپاره له کړاوونو ډک وي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر زیات شوی، دغه هیواد له هم له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه د بې اسناد افغانانو ډلهیز اخراج هم دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي په افغانستان کې خلک څه هم د وزګارتیا او لوږې سره مخامخ دي، خو د دغو ستنېدونکو کو هر کله کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې سخت ژمی د افغانستان په زیاتو برخو کې د خلکو بشري اړتیاوې زیاتې کړې، د ملګرو ملتونو یوې ادارې د میلیونونو افغانانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري وایي سخت ژمی به په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې او کړاو لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري ویاندې کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د بې اسناد افغانانو ډله ایز اخراج د خلکو بشري وضعیت لا پسې خراب کړی.
UNHCR is worried about the coming months where a harsh winter will exacerbate the
UNHCR tararawanum yashu babab andikhnalari che sakht chamai ba hak sun de la sakht ikri chafanan namakh ke war sara mukham mukhwa mugwino che wulusuna darastani tun ko har kale umlatar ke wi halta che da wulusuna khpala de munine de munazam kar mundulo aw pa munazam dawal de khwadu mundulo dastun se muqabla ke wi khuda se aski chafanistan ki bashari artiya wi sakhti ge to tar tolu se ankalo kasan de las ne wi la paras mung de tamil artiya tar bal har waqt جلا بنخ پلوی د نورو بنسټونو په څیر یو انیسیار په افغانستان او نړۍ کې د بودیجې له کمالي سره مخامخ دی. مونږ نیخنه لرو چې دا ستونزه به زموږ د فعالیتونو دوام اغیزمن کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري ویلي دوی د بودیجې له کموالي سره سره د راستنیدونکو افغانانو لاسنیوي کوي او په هرات کې د وروستي زلزلې لا اغیزمنو سویو سره هم د مرستې پروګرامونه روان دي. ځینی راستنه سیوی کسان وای افغانستان ته لستنیدو وروسته نه ورته کار روزګار پیدا کیږي او نه پدې پوهیږي چې د بل وخت خوړل کوم کړی. احسان الله چې وای خیاط دی په وروستیو کې کندهار ته ستون سوی، خو اوس دومره بې وسه دی چې د خیاطۍ ماشین هم نسی رانیوالی.
موږ چې دلته ناوله دی یو مطلب کسبونه ارسه لرو مشینګری او دا شان نه لرو. دلته هلته چې وو ار ترتیب برابر موږ خپله برابر کړی هغه چې برابر کړی مو هغه پاتې سورسه. دلته چې راغلی یو دلته مطلب موږ دا خواست لرو چې موږ خپل ترتیب دا ګرد ځوانان عوام چې دي ګرد بیکار بې روزګاره دي. د بیروزګاری سه پر ار خوات تلک بیا کلای سي نه اوس چې په یو کار مطلب اخته ځوانان سات بیم تیرې ټیم بیم پاسي اوس دلته چې دي مطلب بیکاری ډیر د ځوانان ډیر بیکار دي ډیر خوشین دي وروره. دولت به چې دا وکي چې زموږ د حکومت ماجرو خلک چې راغلي دي به د دې لپاره همکار سي.
له پاکستانه د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ ګړندۍ شوې ده او د طالبانو چارواکي وایي چې تر 300,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري ویلي زیات افغانان په لومړي ځل افغانستان ته ځي او په دې هم نو پیهیږي چې په دې ساړه ژمي کې چیرې ولاړ سي. تر دې مخکې تیر میلادي میاشت د کډوالۍ نړیوال سازمان په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب له اندېښنو سره ویلي و چې په دغه هیواد کې خلک د ژمي تیرولو لپاره کافي امکانات نه لري. ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي او د سلګونو زره ستنېدونکو بحران د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی.
ومورېدل چې د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د دوی د اټکل له مخې به روان شمی د میلیونونو افغانانو لپاره له کړاوونو ډک وي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
ل تیرو درې ورځو راهیسې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او لدې هواده د وستلو لړۍ وار بیا تیزه شوه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم په خپل ایکسپانډ لیکل دي چې واځي 13 ورځ د تورخم لارې 191 افغان کډوال په جبري ډول له پاکستان څخه وستل شوی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اسلام آباد په بارکاو او بیول سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې لتیرو درې ورځو راهیسې پاکستانی پولیسو د غلطه کور په کور پلټنی پیل کړي او د اسنادو د نلرلو په تورې ګڼ افغانان نیولې دي. دوی وایي په نیول شویو افغانانو کې یو شمیر یې له تورخم اړول شوي او ځینې لا هم په زندانونو کې بې برخلیکه پراته دي. په بارکاو سیمه کې میشت یو افغان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویل.
په دې وروستیو څو ورځو کې په پرله پسې توګه پاکستانی پولیس د افغانانو کورونه پلټي. هغه افغانان چې ویزې نه وي له ځانه سره تڼۍ تبیي بیا له هغه ځایه ډېر یې ډیپورت کړل افغانستان ته چې هلته د هغوی ژوند ته هم ګواښ پېښېدلی شي او دلته یې کورنۍ بے سرنوشت په ډیر بد حالت کې پاتې دي.
د عمران په نوم د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشت یو بل افغان چې دوه ورځې وړاندې د پولیسو لوري د اسنادو د نلرلو په تور نیول شوی او ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو په بدل کې راخوشي شو. خو د په خبره ورسره یو شمیر نور افغانان چې انجونی هم پکې وي د تورخم لاري افغانستان ته واستول شوی.
په شپږم تاریخ باندې پولیس راغله او زه یې ځان سره پوتلم چې زموږ هیڅ څه ورته سره خبرې کوي. نو تقریبا له څو ساعته بند وروسته یې بیا په زمانه باندې را پرېښودم او په زمین کې پیسې هم وخت وي چې مجبورن باید ورکړی دوی. او تقریبا په هغه موده کې لس کسان له موږ سره نور سره ټول افغانستان ته ډیپورټ کړل او دوه پکې مېرمنې هم وي.
دغه افغان کډوال وای نه یوازې دلته بلکې د اسلام آباد په نورو سیمو کې هم چرته چې ګڼ افغانان میشت دي او د ویزو موده یې پوره شوې د پولیسو لوري نیول شوې دي. د اسلام آباد په اف ول سیمه کې یو میشت افغان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
په ټول اسلام آباد کې افغان مهاجرین له ګڼو ستونزو سره مخ دي او دوی هر لحظه د دې منتظر دي چې د پولیسو لخوا به ونیول شي او دوی بالکل اخره د پاکستان نه ډیپورټ شي. او دا زیاتره هغه مهاجرین دي چې دوی کیسونه لري او د خپل کیس پروسس خاطر په پاکستان کې پاتې دي.
په اسلام آباد کې میش دغه افغان کډوال وایي پاکستانی پولیسو ورته غواخ کړي چې باید ژر تر ژره خپل ویزې تمدید کړي کنه په زور به له پاکستان وشړل شي. خو دوی وایي د ویزو پاړه د وار وار غوښتنې سره سره یې ویزې نه دي تمدید شوي. که څه هم پاکستان د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې خو په تیرو څو ورځو کې دا لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې ویلي چې یوازې 13 ورځ د تورخم لارې 191 افغانان په جبري ډول له پاکستان وویستل شول. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په ټوله کې له پاکستانه د ستنو شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي. خو دوه ورځې وړاندې د پاکستان دولتي رسنۍ پی ټی وی خبر ورکړی و چې د رواني جنوري میاشتې تر 15 سالور لکه 15000 شپږ سو درې تنه افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوی او دا لړۍ لا هم روانه ده. په جبري ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو پریکړه که څه هم په نړیواله کچه په وار وار غندل شوی او له پاکستانه د دې لړۍ د درولو غوښتنه شوی خو دغه هیواد تر اوسه په خپله دې پریکړه ولاړ دی او له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ روانه ساتلې ده.
و امر دل چې په لاتیرو درې ورځو راهیسې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې یو ځل بیا د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او لدې واده د ایستلو لړۍ تیزه شوې ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
د افغانستان نومیالی قاری برکت الله سلیم پرون وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو زده کوونکی او همکار قاری رشاد مموزی د نوموړي د مړینې خبر ازادي راډیو ته تایید کړ. یو شمیر افغانان د نوموړي پر مړینه خوشینی ښیي او وایي چې مړینه یې د افغانستان لپاره یوه لویه ضایع ده. جزئیات په دې راپور کې.
هغه غږ چې د تل لپاره خاموش شو قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوی څیره و د زده کوونکو په وینا یې نن د یو اتیا کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو زده کوونکی او همکار قاری راشد مموزی نن ازادي راډیو ته د هغه مړینې تایید کړه او وی ویل
جناب شیخ القرآن
له بده مرغه شیخ القرآن والحدیث استاد قاری برکت الله سلیم چې له شوخ تلور کلونو راهیسی د زړه او سرطان ناروغي درلوده څو ځلې پرې د زړه عمله راغلې وه. بالاخره کابل کې یو روغتون کې سا ورکړه.
په ورته وخت کې د قاری برکت الله سلیم یو شمېر زده کوونکي د هغه پر مړینه خفه دي او د هغه مړینه د افغانانو لپاره لویه ضایعه بولي. نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکي او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکي و ازادي راډیو ته ویل
نن ډېره خوشینه یم لدې کابل چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری للا سور کو دا یو ډېره غټه ضایعه د افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره ځکه زه د دې یو شاګرد یم.
دغه شان د نوموړي یو بل زده کوونکي او د لغمان ولایت اوسیدونکي رحمان الله سادات ازادي راډیو ته وویل
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره ډیر زیات شاګردان روزلي ول. د غیر جملې څخه د قران پاک تلاوتونه به چې موږ اوردل ډیر زیات به تینه متاثر وو. نو د قاری صاحب تشر ډیره لوی ضایع ده او نه جبرانی دون کده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار وو لا یاد رادیو ټلویزیون به ژوندۍ خبرونه هم وړاندې کولې. هغه ازادي رادیو سره په یو مرکه کې ویلیو
د ملي رادیو سره لایف پروگرام لرم 12 بجې نو مخکې ته دینه مې د زړه تنگ تنگ کېده. پوه شوم چې ولات څه مشکل دی. خیر خدا پروگرام یو ساعته وو دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی د دوهم رکعت قوت راکنه وو چې زه دوهم رکعت وکړم شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډېرې غونډې او د ملي رادیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي رادیوګانو سهارنۍ خبرونه د هغه په تلاوت پیلې دي په زلونی نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړو چې په ډېرې هغو کې لومړی مقامونه هم ترلاسه کړي وو. و مغختل د نوموولي پرملینا د طالبانو د حکومت د مسؤلینو خبرګون هم ولرو خو د دوی بیلابیلو ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل اکسپانا د نوموولي پرملینا خواشینی خودلې او د هغه تشه د افغانستان لپاره لوی ضایع بللې ده. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نوموړي شعري ټولګي او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډیری چاپ او یو شمېر ناچاپ دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او چین لوړ رتبه چارواکو د دوړو هیوادونو پر اړیکو او نورو حساس موضوعاتو خبري وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دا کتنه د تایلند په پلازمینه بنکاک کې شوې او یو موضوع د تایوان پر سر بحثو. دا کتنه داسې وخت کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ اړیکې د ځینو ستونزو له کبله کړکېچنې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې
د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت له سلاکار جک سالیوان سره څرګندې اساسي او ګټورې خبرې وکړې چې هدف یې د چین او امریکا د رهبرانو لخوا د ډیالوګ د تعهداتو زیاتول وو. د رویټرز خبری اجانس د راپور لمخې د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې وانګ یی او جک سالیوان د تایلند پلازمینه بانکاک کې سره کتلي او د واشنگتن او پیکینګ په اړیکو کې پر مهمو او حساسو موضوعاتو موافقه کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وینبن په پیکینګ کې د دې کتنې په درشل کې خبرې لنو ته ویلي
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان ترمن ستراتیژیک اړیکې هغه مهمه اجماع ده چې د چین او امریکا د مشرانو لخوا ترلاسه شوې ده. په دغو کتنو کې وانګ یی د چین او امریکا د اړیکو په اړه د چین دریځ روښانه کړ. د تایوان موضوع، نړیوال او سیمه ییز مسایل او د علاقې وړ موارد مطرح شول.
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه کتنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن او د هغه د چینایي سیال شي جنګ پینګ ترمنځ د موافقې پرانا کې سوي ده. دوړو ولسمشرانو په دوړخیزو اړیکو کې پر استراتیژیک چلن او د استراتیژیکو اړیکو د ساتلو لپاره د اوسنیو کانالونو پر فعال ساتلو ټینګار کړی وو. ولسمشر جو بایدن د نومبر میاشتې په نیمایي کې په سن فرانسیسکو کې د چین له ولسمشر شي جنګ پینګ سره کتلی وو چې دوړو لوریو بریالۍ کتنه بللی وه. د رویټرز خبری اژانس راپور لمخې سپینې مڼې ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره په کتنه کې ټینګار کړی که څه هم امریکا او چین له یو بل سره رقابت کې دي، خو اړتیا ده چې دواړه هیوادونه په دغه رقابت کې د انحراف او تقابل مخه ونیسي. دا کتنه داسې وخت کې ده چې دواړه قدرتونه هڅه کوي خپلې هغه اړیکې بیرته سمې کړي چې د تیرو څو کلونو پر مهال خړې پړې سوې وې. پیکینګ او واشنگټن په وروستیو کلونو کې له ټکنالوژۍ نیولې د بشري حقونو د موضوع او نورو مسایلو پر سر په خپلو کې لفظي شخړې کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه د افغانستان په اړه مهم ټکي زموږ همکار راوروي.
چینایي ساو چاینا مارننګ سټار ورسپانې په خپلې وروستۍ غنې کې د هغې لارې په اړه مطلب خبر کړی دی چې افغانستان له چین سره وسلوي. دا مطلب یوې برخه کې وایو چین د دې لارې څخه ګټه اخیستو ته ډېر لیواله نه دی، ځکه دا لار په هغه سیمه کې وسلېږي چرته چې د چین یا غوران ژوند کوي او د چین حکومت د خلک په دې هیواد کې د نامنې لامل ګڼي. دا چینایي ورسپانه زیاتوي د واخان شنجن لارې کار د 2020 کال په مې کې وقته د طالبانو له ستنېدو درې میاشتې د پیل شوې و چې د دوی لراتک سره ودرېده. اوس په بدخشان کې د طالبانو والی محمد ایوب خالد ویلي د دغه مواصلاتي لارې چې 15 متر عرض لري د جوړېدو کار به د جنوري په 15مه بشپړ شي او د پخولو کار به ډېر ژر پیل شي. دا ورسپانې په ټکو د دې لارې دقیق مسیر نه دی واضح شوی، خو سیمه ایز سرچینی وایي دا لار د واخان له واخجر درې پیلېږي او د چین د شنجن نارامې سیمې پورې رسیږي. وړاندې لولو دا لار د افغانستان لپاره ځکه مهمه ده چې دا هیواد له بل ګاونډي سره مستقیما وصلوي او ورسره به افغانستان یو بل سوداګریز لار هم پیدا کړي. خو د ورسپانې په ټکو چین ته دا لار ډیره مهمه نه ده، ځکه لای وی خو هغه راکړه ورکړه چې له دې لارې ترسره کیږي د چین لپاره ډیره کمه ده او له بل پلوه دا چې دا لار د چین له ناامن سیمې څخه تیریږي، نو پیکینګ مجبور ده چې په دې برخه کې له احتیاط کار واخلي. ډیپلوماټ خبرونې په خپلې وروستۍ غړکه کې له طالبانو سره تعامل خه پایل ورنکړه تر سرلیک لاندې یو مطلب خبر کړی دی. د خبرونې په ټکو شنن کې په دې باور دی چې له طالبانو سره د تعامل لارې چارې باید بدل شي. د دوی په خبره دا تعامل دی په افغانستان کې د عیني واقعیتونو پر بنسټ تر سره شي. خبرونه وړاندې له افغانستانه د هغو افغانانو وتلو ته اشاره کړې چې د ټولو خطرونو په منلو سره کډوالۍ ته زړه کوي او له هیواده وځي. د خبرونه په ټکو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو نری آیت او جنسیتي تبعیض د دې سبب شوی چې نړۍ په افغانستان کې اوسنۍ واکمن نظام په رسمیت نه پیژني. وړاندې لولو په داسې حال کې له طالبانو سره تعامل د دې شنونکو په باور طالبانو ته داسې انګیزه ورکوي چې ګواکې د دوی سیاستونه ګټور دي او نړیواله ټولنه له دوی سره ښې اړیکې پالي.
د نورستان اوسیدونکو وای په سیمه کې د سړکونو د نشټوالي او د اړیکو او تګ راتګ د کموالي لامل کلتور ګړدود او نورو دودونو کې هم زیات توپیر راغلی. د دوی په وینا چې هر قبیله او ټبر چې په کومه دره کې استوګن شوی هملته یې جلا ژبه ګړدود او رواجونه رامنځته کړي، ځکه د یو بل په ژبه ډیری نه پوهیږي او د یو بل د پوهولو لپاره له پښتو او دري استفاده کوي. جزئیات په دې راپور کې.
azadiradio.com
د نورستان اوسیدونکو وای د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالي د یو بل په غم خاده کې لګډون کول او له نورو غنو اړیکو به برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوی هر قبیله او ټبر خپل ځانګړي ژبه ګړدود کلتور او دود رامنځته کړي دي او همدا لامل دی چې ډیرې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دي چې د یو بل په هولو را پوهول لپاره په پښتو یا دری خبرې وکړي. د لویدیز نورستان دوه تن اوسیدونکو محمد یعقوب او عارف الله عارف
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبي فرهنګ تاریخ خپلولي نور هغه
قومي مسائل چې دي یو بل نه جلا شوي دي
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق سچې سات یا هغه یوازې سرک دی چې مواصلات لار دي چې یو بل تر واسه شي تر اوسه پورې دا سرکونه هم نه دي واسه شوي هم اقتصادي مشکلات دي هم تمدنیت مشکلات دي
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیمه د کافرستان په نوم یې دیده نو یو شبه او یو کلتور درلود خو کله چې پرې د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو ته نوتل که څه هم چې ورسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او له نورو جلا پاتې شول
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې دا مذهبي جنگونه دوی مجبور کړل چې په درونه نووزی مختلفو درو باندې با وجود دی چې یو قوم دی خو لهجې د جبې دود او دستور په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کړنه پیتیر شوی دی په لهجو کې په عاداتو کې تغییر دی نو کدا ول سوالیانې سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي د خلکو روابط یو ول سره دواره احیا شي یو بل په مړی ژوند کې شریک شي نو دا کلتور او د جبې نږدېوالی به پیدا شي
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یاد ستونزې منی او وای په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکاري غواړي چې ختیز او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلبي چې د دې کار لپاره د خړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړې دو سره به لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي چوک دی لارې به لنډي او ولسونه به سره نږدې شي
په افغانستان کې د هغو ماشومانو شمیر کم نه دی چې په ارسي ډول د شونډو چاک لري او یا تالون ختای وي خو کورنۍ اکثره وخت د اقتصادي ستونزو له امله درملنه نشي کولی یو متخصص ډاکټر چې له تیرو لسو کلونو راهیسې د دغه ډول ماشومانو په وړیا ډول عملیات کوي وایي هر کال دوه ځله له ترکیې څخه افغانستان ته راځي او تر 400 پورې ماشومان عملیات کوي له ډاکټر عبدالغفار غیور سره زموږ همکار خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی
همدارنګ زما کوشش دی چې هر ځل راځم نو په ټولو ولایتو کې کم از کم دغه 400 شاوخوا ماشومان راجم.
دا د هغه ډاکټر خبرې دي چې لتیرو لسو کلونو راهیسې د هغو زرګونه ماشومان وړیا جراحي عملیات ترسره کړي چې د شونډو چاک لري او یا یې تالون ختی وي د جراحي متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور چې ترکیه کې اوسی گیوای هر کال کې دوه ځل د افغانستان بلابیلو ولایتونو کې دغه ډول عملیات ترسره کوي نو موړې وای د ماشومانو د نوملیکنې راټولیدنې او عملیات ترسره کولو په برخه کې د خپلې تخصصي کاري ډلې ترڅنګ ورسره د سری میشتې ټولنه او افغانستان کې خصوصي روغتونونو همکاري کوي هغه ازادي رادیو ته ویل
د درې میاشتې کېږي چې راغلم په ننګرهار بامیانو کې میدان وردګو کې هلمند کې قندوز کې تخار کې او خپل کابل کې او پکتیکا کې د لاپچاک او کامچاک ماشومان چې هر شبه خاني را جمع کړیو راجستر کړیو هغه ته ورغلم او د عملیاتونه تر سره شول
نو موړې وای د وړیا عملیاتو ترڅنګ هڅه داوي عملیات شوی ماشوم ته تر عملیات وروسته درمل هم په وړیا ډول ورکړي ډاکټر عبدالغفار غیور چې په خبره یې نن هم په کابل کې په یو خصوصي روغتون کې یو شمیر ماشومان عملیات کول ازادي رادیو ته ویل
لاپچاک او کمچاک ماشومان ته فکرم کړی زیاتره ډیرو غریبو کورنۍ نه لري پرتو سیمونه نو دومره وست نه لري چې هغه وکول شي دغه عملیات کابل کې یا بل ځای کې په پیسو باندې اجرا کړي نو زما کوشش هم دی چې هر ولایت ته زما نو ناروغ باندې مصرف را نشي د دغه د انستیزی دوای د عملیات دوای پس له عملیات نه دا زیات کوشش وشي چې ور باندې مصرف هیڅ ډول را نشي او دغه ماشوم په آرام باندې په خوشحالي باندې خپل کور ته لاړ شي
یو شمیر هغه به وزلی کورنۍ چې ماشومان د ډاکټر عبدالغفار غیور لوري په وړیا ډول عملیات شوی دی خوخ دی او وای چې ماشومان له عملیات وروسته لخ کلا برخمن شوی دی